رایتان تشکر در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم احمد شبر باشین. بفرمایید سه.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رډو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې د اروپایي ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې په ارتباط د ښځو د حقونو پر مسلې شخېدلی. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه. نامتو هنرمند انجلینا جولی وایي د افغان ښځو له ګډون پرته سوله نشي راتلی. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو د تلفاتو شمیر 1400 ته رسېدلی او سبا په اوکراین کې د ولسمشۍ ټول ټاکنې ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمندی او د کډوالو د چارو فعالې انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلینا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل: په افغانستان کې په زرګونو ښځې په وروستیو کې علني سره یوځای شوې. دوی خپل ژوند په خطر کې واچاوه، خو د خپلو حقونو او د خپلو بچانو د حقونو ژغې پورته کړ تر څو د سولې په خبرو کې د دې تضمین وشي، خو تر اوسه دوی د دې خبرو برخه شوي نه دي. اخلي جولی زیاته کړه چې په افغانستان کې یا د نړۍ په هر بل ځای کې سوله او ثبات تر هغو نشي راتلی چې ښځو ته پکې برخه نه وي ورکړل شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې تړاو د نړیوالې ټولنې خاموشي د ژورې اندېښنې وړ وبلله. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت وایي چې 4 ولایتونه تر نورو ډیر ځپل شوي. د دې ادارې مرستیال وایند حشمت بهادری ازادي راډیو ته وویل:
دا ولایت هرات
دی، وای په هرات کې 2 تنه شهیدان او 2 ورکتی، په فاریاب کې 12 تنه شهیدان او 8 زخمیان دي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو او په بلخ کې یو تن شهید او یو بل ورکتی. بهادری زیاته کړه چې په بلخ، هرات، فاریاب او بادغیس کې په سلګونو کورونه سیلونو وړي او تخریب کړي دي، خو هغه وویل چې د تلفاتو او تخریب په اړه د شمیرې شایي بدل شي. د د په وینا دا معلومات ابتدایي دي او د دقیقو شپیرو ته راغونډولو لپاره د سروي ډلې سیمو ته استولي. په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسما د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په خپل هم یو له مخکښو کاندیدانو څخه دی. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. مظاهرچانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا او د حکومتي نظام د بدلیدو غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهرچانو د اوشکو بهاون کې غاز استعمال کړ. یو شمېر کسانې ووهله او مظاهرچانو پولیس په ډبر وویشتل. تر دې مظاهرو څو ورځې مخکې د الجزایر پوځ غوښتي وو چې هلته د سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره دې ولسمشر استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه تقریبا 2 لسیزې وړاندې په الجزایر کې د کورنۍ جګړې له ختم سره چې 200 کسان پکې ووژل شول ځان مطرح کړ. هغه 20 کلن دی او په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه. له هغه راهیسې ډېر لږ لیدل شوی. واشنگتن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور غندلی. لوړ رتبه امریکایي چارواکو پرون وویل چې د وینزویلا په څیر هیواد ته چې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی د روسي پوځیانو ورتګ بې ثباتي زیاتولی شي. په همدې حال کې د وینزویلا لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ایلیوت ابرامز پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځي استازي وینزویلا ته تللي دي. ایلیوت وویل چې د روسي پوځیان د وینزویلا د هوایي دفاع پر راکټي سیستم S-300 کار کوي چې شاید په وروستیو کې د برېښنا د نشتوالي له امله ضرر ورسېدلی وي. هغه همدارس په وینزویلا کې د کیوبا د خلکو په ځانګړي ډول د هغه هیواد په استخباراتي ادارو کې د کیوبایانو حضور د اندېښنې وړ وباله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په یو بیان کې ویلي چې په وینزویلا کې د پوځي حضور یا پوځي عملیاتو د پراختیا لپاره د بهرنیو پوځیانو استول غندي. او وروستی خبر دا چې د امریکا لوی څارنوال بیل بار پرون وویل چې د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې د امکان په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور به د اپریل میاشتې په نیمایي کې خپور کړي. بیل بار د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د قضایه کمیټې مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې له راپور څخه د حساسو مسلو په لرې کولو لګیا دی. دا راپور 400 مخه دی. ازادي راډیو په منځني سپد دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې خبرې وکړې. د دې ترڅنګ به په روانه خبرونه کې د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د مرستیال وزیر اسلم سیاس څرګندونه واوري چې د وروستیو سیلونو په اړه وایي.
غزنی والی وای په تیر کې د غزنی ښار یو درست امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بیزونه لرو.
د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د مځکو له غصب خلک شکایت لري.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته رئیس صاحب اجرایه ته ټولو ته وړاندې کوو. موږ دولتي داشتې له خوره دوا د دې له خوره کړی چې د ظالم دخلې نه وکړي او بیګانه سړی راغلی دی. موږ ملک تصرف کړی دی.
د کور کلی په پروګرام کې د ورځې یوه توده مسله د نیالګیو د ساتنې او پالنې مسله چېړل شوې.
مو به خلکو نوی ورکړي نیمې وچې شوې حیوانات دی ورځي پاڼې خوري څوک ممانعت نه کوي. نو دا ډیر غټ مشکل ده.
یو به په وخت ورکو پارو سره په وخت ورکو قیچی کاری په وخت کړو.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشې فدریکا موګیرینی او د دې ټولنې له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید دا لاسته راوړنو ته لومړی توپ ورکړل شي او له پامه ونه غورځول شي. خلیلزاد د پنجشنبې پر ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي مشي یانس ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو ورسره وشخېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي څو هیوادونو ته خپل نوی سفر پیل کړی او د اپریل تر لسمې به دوام وکړي. تمدا چې زلمی خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. فرشته جلالزی راپور لري.
زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې اوژه په اوژه ولاړ دي. د خلیلزاد په لیکنه دواړه ګډ هدف لري او هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې داسې موافقه وسی چې د جګړې د لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. هغه لیکلی چې ناتو او امریکا په افغانستان کې روان بحران د سیاسي حل لپاره د صادقانه بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې خلیلزاد په لندن کې و. خلیلزاد به د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو سره د کتنې لپاره کابل ته هم ځي او دوحې ته به هم سفر کوي. د طالبانو د سیاسي استازو سره د خلیلزاد د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 15مه پیل شوی و. تقریبا دوی اونۍ دوام وکړ او د مارچ په میاشت کې پای ته ورسید. خلیلزاد د مارچ په 15مه نیټه پر ټویټر خبر ورکړ چې بیا یې سیمې ته سفر پیل کړی دی او بیا به د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خلیلزاد ولیکل چې په واشنگتن کې دوی اونۍ د افغانستان پر سوله اغیزمن بحثونه وکړل او بیرته یې سیمې ته سفر پیل کړ. خلیزاد ویل چې په دې دور کې پر دوو مسلو چې د تروریزم په ضد مبارزه او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دي د موافقې لپاره خبرې وشوې او پر ابتدایي طرحه سلا شول، خو هغه ویل چې پر هیڅ مسله قطعا موافقه نه ده شوې. د ناټو تړون په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو پر روزنه تمرکز لري او د پوځي عملیاتو لپاره افغانانو ته مشورې ورکوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تېره اونۍ له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې د ناټو غړي هیوادونه په 2001 میلادي کال کې یو ځای افغانستان ته ورغلل او که چیرې له افغانستانه د وتلو مسله مطرح کیږي ټول به په یوه ځای وځي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د اپریل په 2 نیټه به په واشنگتن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په ګډون مهمې مسلې به په دې کتنه کې هم مطرح شي. ناټو اوسمهال په افغانستان کې نږدې 12,000 عسکر لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. په دې تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي کی هچنسن ویلي چې په بروکسل کې له خلیزات سره کتلي او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې ورسره کړې دي. میرمن هچنسن پرون پر ټویټر لیکلي چې زلمی خلیزات په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې لپاره زمینه برابرول غواړي چې ټول افغانان بین الافغاني خبرو ته سره کښېنوي او په افغانستان کې روان بحران ته سیاسي حل پیدا کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ستاسو په سیمه کې هوا څرنګه ده؟ آیا ستاسو په سیمه کې سیل راغلی دی؟ تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. د هوا او د سیلونو په اړه سبسونو ته لومړی توب ورکوو. تر اتمې موجو مخکې ازادي راډیو ته یو شمېر رسیدلی اس ام اسونه لولو. د افغانستان یو شمېر ولایتونه سیلونو ځپلي دي، که څه هم چارواکي وایي چې د یو شمېر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوي دي، خو د افغانستان له جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلام سیاد څخه به واورو چې په تېرو دریو ورځو کې د سیلونو له امله د وژل شویو شمېر څو ته رسېدلی دی او څومره کورونه تخریب شوي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسېدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفره مجروح دی، 204 کور وژل شوی دی کلی او 202 کور قسمی آسیب لیدلی ده.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
که موږ د ژمي په میاشت کې ټول شایدان شوی راپور خوست ما تا نشتا مجبور یو چی پا ارقامو مراجعو کو پا داغ دو ورازو که داسی پیش شوی ده.
پا دی دو ورازو که سیلونو کم ولایتون دیر تخریب کردی دی؟
پا حیرات که تخریب دیر دی، پا فرا که تخریب دیر دی، پا جوزجان که تخریب دی، پا بلخ که او پفاریاب کې.
ستاسو اداره تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړي؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکې ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جوړ شوی ده په دغه ولایاتو کې او ارزیابي کوي چې د خسراتو کچه څنګه دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړئ، څه ژمنه کوي؟
موږ په ټولو ولایاتو کې خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نوم یې واخیستل خوراکي او غیر خوراکي توکي لرو او دا همدارنګه یو مقدار نقدی پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاد صاحب مننه.
تشکر.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. لسیمی دا سجیر دو خبریال حبیب الرحمن تأثیر لنور تفصیل سر.
د غزنی والی وحید الله کلیم زایوای په دغه ولایت کې د امنیتی سرتیرو د کمر ستونزه له منځه تللې او نور به د وسلوالو د هر ډول بریدونو مخه ډپ کړي. هغه زیاتوي هغه مشکلات او کمبوتات چې زموږ د تشکیلاتو، تجهیزاتو، تحکیماتو او وسایطو په برخه کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې درلودل له منځه تللې او په غزنی کې درایوالو نظامي ارګانونو ته اضافي تشکیلات ورکړل سوي دي چې نور به د دښمن ملا ماته کړي. ازادي راډیو ته یې وویل په دا وروستیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اړولی دی.
په تیر کې د غزنی ښار یو درست امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بیزونه لرو او 20 ډېر په تحکیماتو یې هم ډېر قوي دي. د پولیسو پوستې لرو. دښمن که هر څو پلانونه مغرضانه او مخربانه جوړ کا، دوی پلانونه به شندېږي او دوی به خپل هدف ته نه رسي او د غزنی خلک به په امن او سوکاله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.
والی زیاتوي زیاتو واورو یې د کارونو او بیرته د ولسوالیو پر خپلو ځایونو د ځای پر ځای کولو مخنیولی ده. بل لور ته د چارو شنونکي د دولتي او نظامي چارواکو دا ډول خبرې یوازې امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د محلي ادارې له لورې ډاډ او دوکه ورکول ګڼي. قدرت الله نرمیوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي د غزنی محلي او نظامي اداره له خلکو څخه د خپلو سرتیرو او لسی خلکو وژل کېدل په دغه ډول خبرو پټوي. ازادي راډیو ته یې وویل دا ډول خبرې کول د خپلو ولسونو په سترګو کې خاورې شیندل دي.
په غزنی کې امنیتي سرتیري او ملکي خلک هر ورځ په جنګلو کې شهیدان کېږي، خو د غزنی محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي او خلکو ته وایي چې غزنی کې امنیت تامین ده. والي صاحب او امنیت قمندان نه غواړي چې خلکو ته واقعیت ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه هم د غزنی مرکز ته څیرمه د دې خدای داد په زنه خان سای سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته برید سوی و چې د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په خبره په دغه برید کې 14 تنه پولیس سرتیري وژل سوي او 14 تنه نور ټپیان وو.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د لوګر د محمد اخی ولسوالی اوسیدونکي د دې ولایت په سیمیزو چارواکو انتقاد کوي چې د حکومتي ځمکو د غصب په مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی چې د محمد اخی په ولسوالی کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو وویل چې د نورو سیمو څخه خلک راځي او د دوی په ولسوالی کې حکومتي ځمکې غصبوي، خو مسؤلین نه یوازې مخه نه نیسي بلکې په ځینو مواردو کې ورسره په پټه مرسته کوي. بلخوا د لوګر چارواکي وایي چې د دولتي ملکیتونو او ځمکو ساتلې وظیفوي دنده ده او دوی به په دې اړه لازم اقدامات وکړي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
په وروستیو کلونو کې د زورواکو او ځایي خلکو لخوا د دولتي ځمکو او ملکیتونو غصبول د هیواد په کچه یوه بله ستونزه ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو په ګډون قومي، کلیوالي او شخصي ستونزې، جګړې، دعوې او لانجې جوړې شوي دي. د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي دوی د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري، خو د نورو ولایتونو او سیمو څخه د زورواکو او یو شمېر چارواکو په ملتیا ځینې خلک ورځي، هلته حکومتي ځمکې لاندې کوي او آبادۍ پکې جوړوي. د محمد اغه د وطن اوسیدونکو الوزی او متین آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې لیک سره صدا جګو یا مالته منډه کوو بیا دوی کته کوي څو وخت بعد بیا کار شروع کیږي. د ټول پیسې خوړل والی نه نیولای طریق اغه پورې د ولسوال فیلی ولسوال موږ په خپل لاس نیدل چې دوی پیسې ورکوي او خپل کار شروع کوي. د ولسوالي څنګه سره موږ وینو
دغه ساحه اومش تمنی ده. دغه ساحه باید د فضیلت دولت کې راسي، دغه سرویس نقشه سي مستقنه ته توزیع سي، په خصوص چوتا دغه اهالی د نه کلت چې بیشله له شلو کلو نه زیات په دغه قضیه دوا کړی ده.
د شیراغه په نوم یو ځای مشروي په دې ځای کې ذکر راټول شوی چې د استون زده افغان حکومت مشرانو ته وړاندې کی
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته، رئیس صاحب اجرائیه ته ټول ته وړاندې کو. موږ دولتي داشتې له خور دوا د دې له خور کړی چې ظالم د خوري نه وکړي بیگانه سړی راغلی د موږ ملک تصرف کړی ده. د سلو کلو ادیره لرو. دغه ادیره نه به ثبوت د موږ د مالچار او د موږ د عزت ده.
د حبیب الله په نوم یو بل قومي مشرول د دوی خلکو په خواله رونه هم کړي خو څه ځای نه دی نیولی.
د موږ خو مظاهره هم وکړي
مظاهره هم جای اونی نیبود. دغه نمایندگان دغه خلک چې دلته ناست دي دغه د دغه کار مانع سوی ده، دغه خلک بیرته یې سر کړي دي، دغه کار ته یې نه پرېږدو. امکان لري چې دولت موږ دغه کار ته مجبور کړي چې د ازیتي دغه ولسونه ټول ووځي، شاید هلته یعنی منازعات هم پیدا شي. یعنی مسؤلیت بیا د موږ پورې اړه نه لري، بیا نو مسؤلیت دولت پورې اړه لري.
بل لوري ته د لوګر ځایي چارواکي مني چې حکومت باید له غاصبینو څخه د دولتي ځمکو د ژغورلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د لوګر مرستیال وري محمد نبی احمدزی وویل چې د یاد ځمکې په اړه د درېګونو محکمو حکم موجود دی چې دولتي ملکیت ثابت شوی دی.
ما چې کوم سند لیدلی د سراسه محکمو په اساس باندې دا دولتي مځکه ده، که څوک غصب کوي کورونه شه چې موږ دا ثابت کړو، موږ ولسوال راغوښتی دی چې دغه دا معلومات واخلو، انشاءالله دې باندې به عملي اقدام کړو. فصل هغه به تاسو ته وښیو، تصویر وښیو چې دغه چا سې غصب کړی دی، هغه کورونه او جایدادونه به دوی ټول په هغه کې له بیندې لاړ شي. ولې حکم د محکمې مسؤلیت دی، موږ چې باید تدبیر کړو.
د لوګر د محمد آغی ولسوالۍ خلک داسې مهال د ځمکو د غصب په وړاندې غږ پورته کوي چې د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم په ورته توګه دولتي ځمکې غصب شوي، او شاوخوا دوه کاله وړاندې په همدې ولسوالۍ کې هم د ځایي خلکو او نیازیو قوم ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مالي او ځاني زیانونه واوښتل.
امنیت او سوله په افغانستان کې هغه دوه موضوعات دي چې سره تړلې دي. که چیرته سوله راشي، امنیت به هم سم شي. نړیوالو چاپي خپرونو دغو دوه موضوعاتو ته په خپلو تازه ګڼو کې کتنه کړې ده. دغو چاپي خپرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغان جګړې د تیرې یوې اونۍ د مرګ ژوبلې معلومات خپاره کړي. ورځپاڼې د شاوخوا لسو ولایتونو د مرګ ژوبلو دا شمېر د هغو رپورټونو په اساس خپور کړی چې خبرې لانوی په تایید شوې پیښو جوړ کړی. ورځپاڼې لیکلي 102 تنه دولت پلوي او 28 ملکیان د مارچ له 22 د مارچ تر 28 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي. نیویارک ټایمز لیکلي له دې چې ځینو افغان چارواکو د تلفاتو د راوښتو له تایید ډډه کړې، ښایي دا شمېرې بشپړې نه وي. د هلمند په سنګین کې د حمل په دریمه چې تیره شنبه کېږي، د طالبانو په یو پراخ برید کې د 15 افغان سرتیرو وژنه په مرګ ژوبله باندې د نیویارک ټایمز د دغه لیکل شوی مطلب تر ټولو ډیر تلفات دي. تیره اونۍ چې د 1990 کال د پیل ورځې وي، په ټول افغانستان کې ناکراریو زور اخیستی و. په کندز کې د افغان پوځیانو او طالبانو جنگ چې په کې ښکېلو خواوو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا وکړه. د رپورټونو په اساس د امریکایي پوځیانو په هوایي برید کې د 14 ملکیانو وژل کېدل او په جنگ کې د دوو امریکایي سرتیرو وژنه هغه څه دي چې د ګڼو پام یې وراړولی. واشنگتن اگزامینر ورسپانی په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې لسولې ورسته د رامنځته کېدونکو خطرونو په اړه مقاله لیکلي. د مقالې لیکوال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څاریا سیګار دی او رپورت په اساس لیکلي د افغانستان د 13 جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې موافقه ښایي ځینې جدي خطرونه له ځانه سره ولري. د مثال په توګه ناامني او پراخ فساد، د اقتصادي ودې پتستیا، د مخدره موادو غیر قانوني سوداګري، د ښځو د حقونو ګواښل او د مخکنیو جنګیالیو سره یوځای کېدل هغه مسایل دي چې د سیګار په رپورټ کې ترې یادونه شوې. واشنگتن اگزامینر ورسپانې په دې مطلب کې د سیګار د ادارې د مشر جان سوپکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د څه باندې 2400 امریکایي سرتیر وژل کېدو او د امریکا د څه باندې 780 میلیارد ډالرو لګښت په پام داسې کار باید وشي چې د افغانستان شته پرمختګونه له لاسه ونه وځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې سبا د جمهوری ریاست انتخابات دي. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د اوکراین اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل سوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې بلل کېږي. د جمهوری ریاست چوکۍ ته د کومیډین ولادیمیر زیلینسکی کاندیدي او په نظر پوښتنو کې د هغه محبوبیت حتی په اوکراین کې خلک متعجب کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپله حمله مخکښو کاندیدانو دی، د مارچ 28 نیټه د خپل کمپاین وی غونډې ته وویل چې د هغه عمده رقیبانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلینسکی ته اوکراینی میلیاردر ایهور کولومویسکی پیسې ورکوي. کولومویسکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. د اوکراین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې پیژندل شوي میلیاردر خصوصي بانک د ملي پانګې په توګه اعلان کړ او د هغه د مالي کاروبار په اړه یې څیړنې پیل کړې. پیترو پروشینکو ویل چې کولومویسکی کاندیدانو تیموشینکو او زیلینسکی ته د دې لپاره مالي مرسته کوي چې د اوکراین له اوسني حکومته غچ واخلي. پروشینکو ویل کولومویسکی خارج ته وتښتید خو د انتخاباتو په شطرنج کې په یو وخت کې دوه تنه را مخکې کړی دي. پروشینکو د روسیې جمهور رئیس یاد کړ او ویل چې ولادمیر پوتین به د دې لپاره چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د اوکراین د غړیتوب مخنیوی وکړي ناکام شي. هغه وویل پوتین یا کوم میلیاردر نه، بلکې یوازې د اوکراین خلک به د اوکراین راتلونکي ټاکي. پروشینکو ډاډ ورکړ چې د اوکراین راتلونکي به د ناټو او اروپایي اتحادیه سره یوځای کېدل وي. د رپورټونو پر اساس د هغه د انتخاباتي کمپاین دې غونډې ته تقریبا 60,000 کسان ورغلي ول او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوه. د اوکراین جمهوري ریاست ته کاندید یولیا تیموشینکو پرون په کیف کې رسمن روسي تبلیغاتي غونډه وکړه. هغه په 2004 میلادي کال کې د اوکراین په نارنجي انقلاب کې د وی رهبری په ډول مطرح شوه. تیموشینکو له هغه راهیسې ځان دوه واره نور هم د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړی دی. هغه د پروشینکو پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره شکار نه دی کړی. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه په 2004 میلادي کال کې پیل شوه. د هغه راهیسې 10,000 کسان وژل سوي دي. هغې پرون د خپلو پلویانو غونډې ته وویل دوه نیم کاله وسول چې هیڅوک په اوکراین کې د سولې په اړه خبرې نه کوي. دا په دې معنا ده چې موږ د سولې لپاره د مبارزې ستراتیژي او د حل نوې لارې غواړو او ماته هغه لارې معلومې دي. پر همدې بحران دریم کاندید ولادمیر زلینسکي هم خبرې کړې دي. هغه ویلي چې که ولسمشر وټاکل سو د مینسک موافقه به چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان لپاره وه په بشپړ ډول عملي کړي.
داسې خلک هم شته چې درد نه احساسوي. اسمت ساروان راپور لري.
یو سکاتلنډي ښځه وایي چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. څېړونکو هم منلې چې دا ښځه درد نه احساسوي او علت یې یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا ښځه بیره او وارخطایي لږ احساسوي. همداراز د جنیټیکي خوځښت له کبله د هغې ټپونه ډېر ژر رغېږي. څېړونکي اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنیټیکي خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوې چې دا ښځه یو ډول جینو ټایپ لري چې د یو ځانګړي جن فعالیت کموي. دا ښځه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همغه ځای کې چې دا ښځه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشی متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا ښځه درد نه احساسوي. د ښځې ډاکټرانو ته وروسته وویل هیڅ کله د هیڅ راز درد لپاره مسکن ګولۍ نه ده خوړلې او حتی د غاښونو د ایستلو په وخت کې د درد د کرارولو پیشکاری نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پراستولې سمس کې لیکلي دي دا مهال باران دی او څو شیبې مخکې ژلې ووریده. جعفری ازادۍ رادیو ته پراستولې سمس کې لیکلي دي ازادۍ رادیو د هوا حالات نشر کړي. دغه د چتا سوال راکوي موږ به خبره کړو حال خبر کړو. یو بل اوریدون کلی کلی دی د بادغیس په بالا مرغاب کې سیل یو لوی پل اوران کړی دی. آزاد شاه د زابل له شاجوی څخه لیکلی دی سخت سیلونه راغلی دي. پولیسکونو کسانه یې وژلی دي. دغه شمیر 50 شي. خو احسان الله له شاجوی څخه لیکلی دی چې هوا یخه ده سیل نه دی راغلی. بریالی له هلمند لیکي دلته سیل نشته هوا سمه ده. فقیری له غور لیکي اوبه ډېرې شوې دي د سیلونو خطر زیات دی. عبدالغفور لیکي د هلمند لواشیر څخه سیلونو کاریزونه خراب کړي دي. محمد ایاز د کونړ لغازی آباد پراستوبل سمس کې لیکلي دي سخت باراني حالت دی د سیلونو احتمال شته. عزیز الرحمن لننګرهار لیکي تیر مازیګر په شینوار ولسوالۍ کې سخت شلې ورېدلې ده. طلا محمد عادل د کندهار لمیوند څخه لیکي مخکې سیلونه راغلي وو خو مرستې سمې نه وي ویشل شوې. فضل کریم درویش لیکي د پکتیا له ځاځیاریوبا په پکتیا کې سیلونه روان دي. خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي. هدایت الله حبیبي د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ لیکي دلته سخت باران وریشي د سیلونو احتمال شته. محمد اکبر اخونزاده لیکي د بغلان له بورکی څخه چې په بورکی ولسوالی کې د دوه ورځې کېږي چې باران دی او چې باران او واوره ګډه وډه ووري خلک ورته خوشاله دي. ځینې خلک بارانونو ته خوشحاله دي ځکه چې د نیالګیو د کښېنولو وخت دی. وړاندې د کور کلي په پروګرام کې په دې اړه تاسو په تفصیل اورېدلی شئ چې خلک څرنګه کولی شي چې هغه نیالګي چې اوس یې کښېنوي هغه وساتي او د هغوی حفاظت څرنګه کولی شي. او په دې پروګرام کې د کور کلي په پروګرام کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوې ده. د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو او یوه نړیواله موضوع هم راخلو. خو 8:30 دي لنډ خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماتانو یو غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. په اوکراین کې سبا د جمهوری ریاست انتخابات دي. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. واشنگتن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور وخانده. او د امریکا لوی څارنوال بیل بار پرون وویل چې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخله د امکان په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور به د اپریل په میاشت په نیمایي کې خپور کړي. د عراق او ملګرو ملتونو کارکونکو په وروستیو اونیو کې هغه ساحه وکیندله چې د دوی په باور د یزیدیانو د 30 کسانو ډله ییز قبر دی. ویل شوي دغه کسان د داعش وسلوالو لخوا وژل شوي او په سیمه کې به په لسګونو نورو ډله ییز قبرونه هم پیدا شي. وروسته له هغې چې داعش په عراق کې ځینې سیمې ونیولې په زرګونو کسان ووژل شول او په زرګونو نور لا درکه دي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
هغه کسان چې په وروستیو جګړو کې ژوندي پاتې سوي وایي چې داعش وسلوالو زیات وخت د یزید ډلې نارینه د ډله ییزو قبرونو کیندلو ته مجبورول، لکه دغه یو چې دوی ووژل او دلته یې واچول. ښځې او ماشومان ونیول سول او د جبري کار یا هم د جنسي استفادو لپاره وپلورل سول. آسیا 15 کاله مخکې د نیول کېدو پر مهال 12 کلنه وه. نه غواړي چې د کمرې په وړاندې خپل مخ ښکاره کړي.
غرمه و چې دوی راغلل او موږ ته د کالیو ټولولو امر وکړ. دوی ویل چې غواړي غرونو ته مو یوسي چې ازادي و اوسو. موږ یې یو ښوونځي ته راوستلو. اول یې زموږ قیمتي شیان راڅخه واخیستل، لکه زموږ تلیفون او پیژند کارډونه.
مخکې تر دې چې داعش وسلول په یوه سخته جګړه کې خپله وروستۍ سیمه له لاسه ورکړي، آسیا وتوانېدله چې څو اونۍ مخکې له داعش څخه وتښتي. دا وایي چې سخت ظلم ورسره سوی دی.
دوی سخت ظالمان وو. زه یې وژې ساتلم، وهلم، ډبولم یې، زما لاسونه یې زخمي زخمي کړل او شکنجه کولم یې.
یزیدیان هم یوه قومي ډله ده، هم یوه مذهبي څانګه. داعش وسلولو زیات وخت د دې لپاره چې د دې ډلې ژبه او مذهب له منځه یوسي، دوی د مریانو یا مینځو په توګه نیول او له ځان سره ساتل.
دوی راته وویل که د دوی په بڼه عبادت ونه کړم، ما ته به ډوډۍ او اوبه نه راکول کېږي. ما له مجبورۍ د دوی په وړاندې داسې ښوول چې د دوی په څیر عبادت کوم.
پالان چې پر دغو افراطي وسلولو د جنایتونو تور لګوي وایي هیله من دي د دغو وسلولو دغه جرمونه د نسل وژنې په توګه ثبت سي او په دې برخه کې نړیوال فشار به د دې سبب سي چې د دغو جنایتونو د ترسره کوونکو په وړاندې نړیوال اقدام وسي او د یزیدي وګړو د ژغورنې سره دا چاره مرسته وکړي. دوی په عین حال کې د عراق پر حکومت هم تور لګوي چې د یزیدیانو په خپلو سیمو کې د دوی په ساتلو نه دي توانېدلی او نه یې دوی له روان بحران څخه خوندي کړي. په عراق کې له تیرو څو کلونو د یزیدیانو شاوخوا 400,000 کسان بې ځایه سوي دي.
دا ډله ییزه وژنه، دا ډله ییز قبرونه او ټوله بربادي د داعش د وحشیانه او بدرنګې ایدیالوژۍ نتیجه ده. زموږ حقونه تر پښو لاندې سوي او خیانت ورسره سوی دی.
شاوخوا درې زره کسان چې ویل کېږي د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا نیول سوي لا هم ورک دي. هلته روان دردونه لا هم د درک وړ دي.
زموږ باور نه کېده چې دوی به داسې کارونه وکړي. دوی راته وویل چې موږ غرونو ته بیایي چې ازادې واوسو، خو وروسته یې بربادې کړو.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دوی د جسدونو پاتې شوني پلازمینې بغداد ته لیږلي چې خاوندان یې وپیژندل سي، او په پلان کې لري چې په مې میاشت کې پر ډله ییزو قبرونو خپل کار ته بیا دوام ورکړي.
په عراق کې د یزیدیانو د دیرش کسانو د ډله ییز قبر په اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې ویډیو هم کتلی شئ. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې رالی مه هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی. ته ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو د کینول شو نیلګي او څډول ساتنه کوي؟
نگاهداري او په وخت ورکو، کورو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ایموشومان او نیساتو حفاظت کړو.
د نیلګي او ساتنه او پالنه څه ګټه لري؟
زمونږ موحد به بيخي صفای، بيخي به مریضین نه مرداري بني، د اب هوا به زمونږ بيخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیلګي او سم پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط به وبو ورکو او شاخونه مخونه ایموشومان مو تکا تاریخ کې خوشنه کو، په خپل وطن په خاطر د نیلګي خدمتو.
خو ګوریدونکو نن پام دې موضوع غږی ګوچې، ولی ځینی خلک کله چې نیلګی کې نوی سم ساتنه ترې نه کوي او باید لکه نول شو نیلګی او څه ډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیراس پړنې په منظور د عامو خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسؤل سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او پیل د مریم توخی په غ راپور کوو چې د نیلګی او د ساتنې او پالنې پاړه چمتو کړی دی.
خوږو دوستانو، که چیرې ځمکني او زراعتي تاریخ ته ځیر شو نو معلومه به شي چې اکثره انسانانو د پسرلي پیل د ونو او بوټو په کرلو سره پیل کړی دی او هڅه یې کړې چې له خپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپله سیمه شنه کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان که اکثر وقت یو شمیر مدنی ټولنه، شوراګان او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کینوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کیږي او هغه کینول شوی نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کیږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستو لپاره راغلی. نوموړی د کینول شویو نیالګیو په وړاندې د خلکو له بیغوری سر ټکوي او وایي
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، غوډي شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. مونږه په سراغلی پغمان د سرکو د بغل د سرکو په خاطر غونه کینه، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبزش باید داخله کې حفاظت وکړي. مونږه دو پروسا کولم هم کې کودل، خو خلکو حفاظت و نه کړه. د ادمون اوبه خلکو نه ورکړي، نیمه وچشوي حیوانات دی ورزی پانی خوری، تو که ممانعت نکی نو دا ډیر غټ مشکل ده، لحد از یاد مشکل ده. پدې چې دا غدی مونږه تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورکشي، دا باید خلک حفاظت وکړي.
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده، نو لبل پلوه ده د غو نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده، چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي. د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینولو په منزور پروګرامونه نیول کیږي، خو د دې پاره چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی شفیق الله ملکزاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو تر څنګ د حفاظت په برخه کې هم خاصه پاملرنه کوي. نوموړی زیاتوي،
خپل یک دو خپل حفاظت کوو، خپل فارمونه لرو، خپل نگهداری کړو، تینا نگهداری اوبه په وخت ورکوو، پارو سره په وخت ورکوو، قیچی کاری په وخت کړو، ماشومان و نیسات تو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي همتنان اخري خیری ورسي. خپل باغونه لرو، بسته جوی نمی نیالګی نه ډک خلک باید یو یو نیال هر جای ته جای نه لري، او کوڅه کې لار کې پارک یو نیال کې دي ډیر ثواب کار ده.
کیرازی او سمسورتیا سره دی چې د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي، د انسان پر روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي. دا چې په کابل کې خلک د نیالګیو د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه، د کابل ښار یو نیالګی پلورونکی محمد ایمل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي. نوموړی زیاتوي،
اکثر خلک دمنګ نه د نیالګي حملوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلي افغانستان کې، د کابل کې اکثر خلک دي. دمنګ د خلک راځي چې اوراد دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول پکړای وړي، خلک را باندې وړي به بهتر وړي. موږ نیالګي چې دي د هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندی دي.
اکثر وخت ځینې ماشومان او تنکی ځوانان په زور یو شمیر نیالګي خرابوي. د ټولنې د ټولو وګړو مسؤلیت دی چې د نیالګیو سمه پالنه وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فضل ربی وایي چې د ټولنې ټول وګړي که چیرې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، نو ټول افغانستان به په څو کلونو کې شین شي. نوموړی وایي،
ما ته اوسې د کورنۍ لپاره چې باید نیالګي چې وکړي چې باید واړه داونه لرې وساتل شي، او د سړکو غاړې چې کوم نیالګي کله شوي هغه باید واړو واړه ته نه پاڼې ګلان یا سبل څه شي دا باید تنه ونش کړي، ځکه چې نیالګي زموږ د محیط لپاره ډېر فایده مند دي. زموږ محیط ښه. بله خبر دا چې باید هر کور کې نیالګي وي، ځکه چې کور پې ښایسته ښکاري، زموږ د کور چاپیل پې ښایسته ښکاري. دا نور حیوانات چې کوم نباتات ته یې بوټي دپاره نیالګي دپاره نقصان کوي، باید دا داغونه لرې وساتو. او باید هر یو انسان یو نیالګي ځان دپاره، یو د پوره افغانستان دپاره باید وکړي. که چېرته یو نیالګي وکړو، زموږ محیط به بیخي صفایي، بیخي به مریضینې نه وي، مرداري به نه وي، د آب و هوا به زموږ بیخي صفایي.
دونکو ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري، د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري، د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه لرو چې په ګډه یې.
زمانم انجینر وایس الدین وایس، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی ما، او اوس کابل کې اوسیږم. اول خو د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت چې باید کېږدي، او بل کې خود د نیالګي باید دغه سمه ساتنه وکړي. دا خو مهمه نه ده چې یو څوک دراسي هغه د نیالګي د کېږدي په یو ځای کې، او هغه خپل فیسبوکي عکس واخلي او د اجتماعي صفو ته د جګ کاندي چې ما یو نیالګي کې خود ولې دغه روزنه ضرور ده.
زمانم عمیرا ده، د کندهار اوسیدونکی یم. باید خپل ماشومان ټولو پوه کړي چې لاس ورنه وړي ماتې نه کړي، او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي، او هم پاکوالي ورکوي، هم هوا پاکوي. خو زه په خپله یو ښځه یم، ما هیڅ وخت نیالګۍ نه دي کښېنولی. دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېني.
نما نوم رو ولاده دی پغمان وسیدین که دا وسیدین که دته وایم چې فقط او باور کا او شاخونه ماخونه مشمول مات نکا تاریخ کې خوش نکا، او د خپل وطن په خاطر د نیال خدمت وکړه.
خو ګوریدونکو، هر کال د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ونې او بوټي کینوي. دا چې دغه وزارت سږ کال څومره نیالګي د کر لپاره چمتو کړی دي، څومره مسمیر او څومره غیر مسمیر دي، او د نیالګي او د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري، دا او دې تنور ډېری پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې له رئیس محمد امان امین یار سره شریکې کړې دي.
پټول افغانستان کې تاسو سږ کال څومره نیالګي په نظر کې لرئ چې بازار ته ارزه کې او دولتي ادارو ته وشي؟
افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.5 میلیون نیالګي سږ کال د مختلفو اداراتو دخانه، بیا هم تاسو ته مشخص وایم د کرنې او بولګولو وزارت د ولایتونو د لارې 1.6 میلیون نیالګي، یعنی مطابق د طرز العمل آماده د توزیع لري.
دغه نیالګي څومره به مثمر او څومره همداسې یعنی غیر مثمر؟
منګه خو په
مجموع کې د کرنې او بلګول وزارت زنګلون ریاست خاطر د چاپریال ساتنې د حفاظت خاطر باندې منګه غیر مسمر ونی ته توضیح کوم چې 1.8 میلیون نیلګي چې منګه راویلې دا غیر مسمر دي او دا په مجموع کې د 40 میلیون نه ک په داسې حساب باندې چلور شو تقریبا د شپېتو یا کم زیاتو شاوخوا کې مسمر دي او نور غیر مسمر دي.
ځین خلک سره چې موږ مرکه کړو دوی به ول چې موږ نیلګي اخلو مثلا هر کال کې نو خو بیا غنیلګي زر وچیږي او لمنځازي دلته په مشکل په نیلګي کې وی ک په ساتنه کې
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی ستونزه به د خلکو عامه پوهاوی ته اړتیا لري. نو هغه نیلګي چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سم نه کیږي، هر نیلګي په هر ځای کې نه کیږي، ځانته یو مشخص زونبندي لري. اصلا عامل د عمده د اساسي دغه د چپ د خلک شت نیلګي راوړي مثلا د نګرهار نه په کابل کې، دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکی، هغه هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړی سیمو ته.
څنګه نیلګي وساتل شي رئیس مثلا یو نیلګي څوک دی هغه کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیلګي وښه نشته؟
هر نیلګي ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې دغه شي. باید اول د قرکونه چې رئیسل کیږي باید منظمه د سمه خوره پسته او خوب شګلنه نه یو ډیر تیګونه لري او د شانونه لري چې باید دغه شي. حیواني سره هغه باید ترته په حد مناسب په یو قسمت خوري سره یو قسمت سره او یو قسمت د شګې سره یو ځای کیږي خپل اطراف دغه کیږي. هغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویخ سلویخ کې 55 کې چې قرک را استل کیږي چې ریشه تاب خوردګي پیدا نه کیږي دا مسائل په نظر کې راونی شي. سمت نیلګي باید پیوند په اساس باندې چې موږ د قورین را استل کیږي هغه باید را نه خشي اصلي ساحه نه چې استل کیږي قورین را اصلي ساحه ته چول کیږي دا باید په نظر کې نیول شي. دا عمده مسائل دی او په زمند کې ده باید په حداقل لاسلو 15 لیتر او په اول کې باید ورکول شي چې دا دغه شي. د خلاګان چې په خپل په خور کې چودنه را پیدا کیږي دا باید بیرته را ډکه شي په خاطر دي چې اکسیجن که په ریشه باندې رسیږي ریشه را اوچي. نو بنان ریشه باید پټ شي منظمه تنظیم د وبو د پاره او بخړې ډیر خه منظمه اوسيږي چې تنظیم شي. ډیر نور مسائل چې تخنیکی مسائل باید په نظر کې نیول شي او هر نیلګي د پاره حداقل 2 هفته بعد باید 15 نظر آب و هوا باندې د هر منطقه د فرق کې د وبو ورکول شي او ساروین ساتل شي په خاطر دي چې دا خو وړ نیلګي دي ترڅو چې رزلتي کې لکه ماشومان د مراقبت ضرورت
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه باید نیلګي وساتل شي.
منګه په هیواد په کچه باندې هر کال د چاپیریال ساتنې ادارې د خونه د کرنې او بلګول وزارت د خونه د ترویجی سانګو د خونه د وزارت زراعت دا ټول هر کال منګه ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې جدید صوتي او تصویري او د رادیو د لارې نه مفیدیت د زنګلونو خلکو ته راکړي چې دغه نن چې تاسو زغ از ما خلک راوري دغه عامه په هوا دی. په حقیقت کې نیلګي کینول اسانه مگر روزنه مراقبت او ساتنه ده دا د خلکو وظیفه ده، دا ایمانی او وجدانی وظیفه ده.
ډیره مننه کوم رئیس.
راځي چې د پسرلی په دغه خوږ موسم کې یو نیلګي د ځان او یو د افغانستان لپاره کینو او خه ساتنه او پالنه ترې هم وکړو ترڅو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلې وي او پر اطلنټیک کې یو سمسور افغانستان ولرو. پام دې هیله خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چارې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا